افغانستان تر یو حد پورې مسله روښانه ده، نو د مرموزوالي خبره خو هسې نه مطرح کیږي. زما سوال دا دی،
مرموزوالي دغه د کوم هدف لپاره دغه عملیات ترسره کیږي؟
خو ویلي دي کنه پاکستان ویلي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډې دي او موږ غواړو چې په هغه باندې حمله وکړو. یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډېر زیات روښانه دي. سوال دا دی چې آیا کوم لوری ضعیف شوی چې اوربند غواړي که څنګه؟
تاسو ګورئ دغه تاسو اټکل بدای، ولې د تخصصي لحاظه او د پوځي لحاظه دغه جګړه مونږ ته تعریف شوې جګړه نه ده. د جګړې موخه تر اوسه پورې ثابته نه ده. تاسو ګورئ د ټي ټي پی ځواکونه یا کم تارکات چې دوی لري، دغه اکثرا د پاکستان په خاوره کې دوی، ولې د پاکستان په خاوره کې بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي. دویم مونږ چې وایو چې دغه باس سمنسکیوګو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت دغه خزان ته تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې، چې یو هیواد چې مشروع واکمنی ونه لري، منګه هغه ته څنګه ویلی شو چې هغه د یو هیواد د ولس نام لاټر کی؟ منګه دا خبره داسې کو چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې، نه د افغانستان د ولس په مقابل کې. یو برخه دغه برخه دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوي چې طالبان لري دا غینه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او د عملیات پر سره کوي.
ډیر مننه. کلند دا هم وایي چې د دوړو خواو پوځي انډول څومره دی؟
اصلن دغه د انډول بحث چې مطرح کیږي د پاکستان د پوځ او د طالب ترمنځ، اصلن د دومره لري واټن د پانډول کې چې د پوځي لحاظه هیڅ مقایسه وړ نه ده، او په عین ترتیب باندې په دغه یو جګړه کې اصلن پاکستان د ترجن لري دا وایي ځواک ته ګټه پورته کوي.
د پرزیدلی جمهوریت نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو لویان اجمل عمر شینواری سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي مرکه وه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
په هم د افغانستان او پاکستان ترمنز د کرکټ په موضوع کې تم کیګو، لکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنز د ډیورند کرکټ په اوګدو کې د دواړو لورو ترمنز نکته پیل شوی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو هم پاکستانی چارواکو فشار نه زیات کړی دی. د پاکستان حکومت یو وار بیا اعلان کړی چې د هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر انتلال چودري تازه په یو خبري کانفرانس کې ویلي، هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري له کورونو نه د وټلو خبرداري ورکړل شوې ده.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې تر روستي وسلوالو نه خطو روسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوی طرح اعلان کړی چې لمخي هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد افغانانو ته کار کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي، دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هیواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري له کورونو نه د وټلو خبرداري ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زیوای تازه ورته د کور مالک له کوره د وټلو خبرداري ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایا نه ورکوي.
سایبخانه احمد پشته درو
زموږ ته کور مالک راغلی وو او موږ ته له کوره د وټلو خبر راکړو. هغه ډیر جدي وو او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالی کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخت موږ ته وخت راکړي ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړي تر پرونه بلکور پسې ګرځم خو هر چیرته چې لاړه شم او هغوی پوښي چې زه افغان یم راته ویل کیږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکو.
ما به افغانان نه میتیم.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته ویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته و، 2-300 کور پراته و. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدل چې تاسو باسي زی بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای لمیاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې لامل یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14مه د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15مه په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوي وو. په ورته وخت کې د ډان ورځپاڼې په ګډون یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچیار ویلي د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,500 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغه زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړ او د غرازی په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړي چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبله د اړولو اداوي هم کړي.
له خبرونو ور اخوا
پرون د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کلیوالې مېرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصاد ډېر کمزوری دی او په هغه ناسیزه کار چې کوي یې کور چلول او بچی لویول ورته ګران شوی دی. نور په دې رپورټ کې
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان دي د هغه اتصال سره ډېر ځای په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چلوم اما تاسو ته هم شته په معلومات چې رانی بېخي ډېره ده نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم په خام چرګ او چورګوړې کولو ګزارم په کې ده اوس نه کېږي. قیمتي ده زیاته پولې پټي کارم اوس نشته. وچکالي ده سړی بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره وزګاره شوي او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر سوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند ور باندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتله ایز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود، او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی.
زندگی اجتماعی زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نه یوازې کلیوالې ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالې ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
د کلیوالي ژوند په موضوع کې بیا هم تم کې ګوتیر ورځ د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د اوسیدونکو لپاره پر اته دیرش رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. په دغو پروژو چې د پوهنې، اوبو لګولو، کلیوالي خدمتونو او د لارو د جوړېدو په برخو کې ترسره کیږي، 160 میلیون افغانۍ لګښت راځي. ځایي اوسیدونکي د دې پروژو پیلېدو ته خوښ دي، خو وایي سیمو ته په تیر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې باید ورته ډېره پاملرنه وشي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیر او ځازی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 رغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 160 میلیون افغانۍ لګښت کیږي او چار به د څلور میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل:
دوست موږ پروژې په وو ولایتو کې عملا پیل دي او خوست کې نن شاهدان یو، ورسته کې به بیا هغه رسمي سرحداتو ته د افغانستان هم اغیتم دا پروژې رسیږي او هغه محروم ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډله ایزه پرانیسته وشوه، له هغو ولسوالیو ده چې تر ډیری خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل:
یو دانه چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې، بلکې شخصي ځمکه موږ زموږ له کورونه جوړل سیلابونه له امله دا کامرون یې کړی. دا سنوره ستونزې شته په زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو کړیږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد وایي:
میږي دولت نه ډېره غوښتنه لري، خواهش لري کنه چې میږ په منطقه کې د غاسې سړکونه ویالې د غاسې نوره پرشي ارڅ دي کنه دا وی جاړي دي دغه څه پته شوی دي کنه یي سفرامیک تکیندا سکور نه دا شوی چې میجو وی چې دا کور داسې جوړ.
یاد دیوی پتی رو دوال سیزو که ده خوست ریزی علی شیر با کوسپیر سرحدی ولسوالی همدارنگ سبری مساخل او قلن در حقسی میویچه ده امنیتی گواخون رو لکبل پکه خلق و لپاره ده ارتی آور پروژه ندی پلی شوی او تردی ری ولسونه ده جوان پو بیلا بیلو برخو که لستون دو سره لاسو گریم هاندی
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شئ د خپل خوخي سندری وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړی
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422112240
اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه می اومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی د بیوازلو خلکو د غوچې په دیورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت راځو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر په خاني ستونزه دغه ناپوهي ده متاسفانه پینسل وکاله او شول چې ستونزې دي مشکلات او جګړې شوي نو طبيعي خبر ده چې کله په کوم هواد کې جګړې وي نو البته د پوهې کچه هم کموي او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې شغه فقر او بیچارهګي ده افغانان ډېر بیچارهګان دي ډېر فقیران دي متاسفانه چې دا فقر چې دی د بخانو وختونو نه پمې راس پات شوی افغانان ته تاسو سره وایم او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لري خو د ټولو ستونزو مور چې ده تاسف سره وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی که چېرته موږ تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګي چې ده د ستونزو د منځ دي خو زموږ تاسو یو لوی ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو د فقر په دوه قسمه ده یو د خېټې فقر دی دغه معالجه کیږي او یو د دماغ او د عقل فقر دی دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو ډېر زیات ارتباط لري او په دې کې یعنی شک نشته خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو دا کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشان هم د خلک چې بیکاره ګرځي دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي د ټولو مسؤلیت دی او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې تاینه ورکوي دا به الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر ورځ باندې مسؤل وي د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ اړل کړه او واخه توضیح کړي و بیا سر پات شوی و وای دا سه یو فکر وکړو چې دا گاونډای چې دی دا تکیدې چې څه جوړې ونه لري نو وي ته ورلګل او هغه ته چې ورغله نو وي چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته به ورولېګو نو هغه ته ورغله فکر کړو چې موږ سره دومره چې شته بل ته به ورولېګو خلاص هغه کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله او برته ما کورته کوم چې په سال کړو برته ترغله په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکول او دا تضحیه ورکول قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي سيرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غم ورسره نشته د نن غم ورسره دی چې دومره څل مړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي گاونډي ته باید ورکړي نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پر ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي زما په نظر باندې چې داسې وکړي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي یتیم ته ورولي کوم به وزر سره پک وکوي یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته او یو بل
هرنه بله ډاکټر صاحب دی برخه ترازو لکه څنګه تاسو خبر یاستې په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثر کسان بیکاره شوی دي لداندو لري شوی دي مثلا که خزو ته اشاره وکړي دی افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي مګر موږ او تاسو شایدان یا ستوتی ورستر بلې د بیکاره کیږي حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه د دوکانونو مترل سول تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی په کور کې نه ول سی په تیر میرمنې د غدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګری میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکي او د هر مرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چي دی هغه د نارینه سره دی ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته او خاين ته که خځوي که خوروي که لوروي او که نور څوک وي بعض موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي دا د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایت کوي او هغه سره مینه محبت کوي او هغه سره ډېر زیات شاینا شریکوی خپل همکاري ورسره کوي خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خويندې چې هغه نارینه نه لري اکل دي د مثال په توګه باندې یاداسه مرمن چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي خويند ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او زموږ د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید خپل اولادونو د حلال کوم روزی چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړی جوړی پیدا کړی دا ډیره ذات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کی ټریننګ ورته وکوي او د بازو مؤسسات سره کله چې حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بازي قرضې دي او بازي نور اسلامي تمویلی سیغو باندې او سره همکاري وکوي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي و هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري وکوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کول شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کول شي کار وکړي او اطراف کې کېږي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لکه مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او غیت الله تعالی جوړوي ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک محتاج نشي باید خپل داس یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوغان وښتل شي نصاب ته باندې چې وي د استفاده کوي بعض کارونه د نصاب ته باندې د استنکم نه چې ګلدوز او باز نمونه چې ورته اخلي د خوایندې د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخصل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکان او د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه د کیسه غنښت حرج نشته خځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي تر څو مخکې په مغرب د زلزلې نه تاسو اوریدلی وي مغرب کې چې زلزلہ وش خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پر تشول د نور خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د نصاب ته باندې سر وزمخ کې هم څه مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوي دی خو زما هدف دا دی چې پاینده کوم چې بیکار دي هغه داس احساس وکړي داس مقبول ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د نصاب ته باندې زما خور کې چیرته بیکار شي زما مامور کې چیرته بیکار شي او زما لور کې چیرته بیکار شي او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایل په موږ تړه ورته ورن کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خوین دي کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقی په واجب باندې غوښتنې راوتلی هغه د یو ضرورت واجب باندې راوتلی عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا غوي دغه ویژگی ها یا د حساب ته ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نوي
bale ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع اشاره وکړه هغه دا و چې کچری خلک احتیاج سی سوال کول او ته حتی په سر کو دی روز خلکو نه سوال کینو کې د لږ د اخلاقی فزات مرمنځ تسي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د لپاره چې ماشومان په کور کې کې وګی دی د دغه ګناه به چا په غاړه وي.
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتياجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ، په مینه جوړ کو، په محبت باندې جوړ کو، په اقتصاد باندې جوړ کو، په والی باندې جوړ کو. دا لامل خوره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي، که موږ تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دغه دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستخبار وایو، او بعضی خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي، نو دغه دانه کثافاتونه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ور کوي دغه تار ور کوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوی کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړی. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زمونږه راتلونکی دی، زمونږه وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکوي. په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی وه مهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دی، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانانه دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غی کې راونسي، او دوی یو خي ورته پاک کړي، او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول کچې د دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لدی، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکوي، او داسې احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې کچیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي، چې خلک چې محتاج دي، او نادار دي، هغه په غیر کراولي سي، هغه کاری فرصتونه وي، او هغه انساني او د مسدو مؤسساتونه همکاري وکړل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره، خو موږ او تاسو کولای شو کوغړو چې دا انسان په غیر کراولي سو خپل هواد خپل باندې جوړ کړو. وی کان مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسه وکړل، لوګستان کې داسه وکړل، داسه وشو، داسه زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي، زموږ تاسو مازی زخمی ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ډراین پر وس باندې کوي 15% لاس سره، متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو، فلانی داسه وکړل، لوګستان کې داسه وکړل، دا بداو کوي، دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفوو. متاسفانه چې هغه بیجاور خپګانونه نو پیدا شي، به مریضان نو پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، پر رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلانینګ جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکي تقدیم کوو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل، موږ غل معادل لرو 10 تریلیون. زه چینج ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه
هیر کړو، یو بل ته لاس ورکړو، راځي چې کار وکړو، باکه دوی کوم ملت وکړو. بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیره ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي، او دا وسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې گدایي کوي، نارینه چې گدایي کوي، دوی سره مرسته وکړي. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری لوجه دا چې نړیوال ټولنې خپل مرستې محدودې کړې دي،
اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دوغ مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي. هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند شوی ده، خارجي مرستې محدودې شوی دي. په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي، دا وي نظرونه واخلي، دا وي استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، وایم دغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه اقتصادي کډرونه دی، کټولنیز کډرونه دی، او هغه نور کډرونه دی، هغه راوصل شي، دا وي استفاده وشي، د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان دی راځي شي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت پر مينه باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی، هغه راولي په خپل هواد کې د ود علم د ود استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې ته مونږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خارته لړم چې جام نه پیدا کو، خپل همکار ته ورته کوم کیمرا راوړم، موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک رال هغه جام کې جوړ کوم ته اجازه مې رانه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر ودا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه او واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي، د اخلاق وضعیت ورته وي. خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخستې، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ وي تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو درست استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. په بل خبره راته کار رانوي نشو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو پر رسمت باندې پیژندل ستونز شته، د کی شک نشته. او موږ تاسو چیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، چیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بازو کورونه کې دا څه نه وي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمینه شته، د قرباني او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځنې غوي ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دلته یو راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې، په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه د انسانیت لپاره یو کار دغه مخالف نه يم، خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو. دا چې د خپل پروژه تاجران ته زما د پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي، د خبر نشي په هواد کې پروژه جوړه کی چې علاقه لري افغانان ورسره کړی. زما هدف دا دی چې د خبر راډیو د فلسفي طرف ته لاړ نشي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نشو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نشو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. دا سیخین کو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړوله خو د 15 کالو کې ډیر زیات نمونه موږ تاسو لرو. فکری اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره د استابل نه، زما ورچ خو کې سبزی خو کې خدای غ اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا دی چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ درونه کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی زړه زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي اغه تازه کافر یم، او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده. علاقه مو تاسو خلک 2000 2040 علاقه 2050 که هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو، دا به الله جل جلاله ډېر شکر وزما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطه لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي، انسان خبره لري، اغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې انرژي خپل چې په منفي ګرایي کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرایي کې استفاده وکړو. وش ترسو هوادم جوشي اول اقل اغا هوادوال تچاغوي ستونز لري مشكلات لري اغي واقعا چ مشكلات لري اغي تمغ تاسو مفيد وش گټور شمو تقدم کړي وي او دا مسؤلیت د اخرت پر باندې الله تمغ تاسو ولارو اغه زمو تاسو نه پختنه کوي د ټول خبرې ځوان د خلینو استاد او د نور ملګرو دوستان د خلینو افغانستان پر رابطه باندې بهر کی هر څوک چې هر څه وای د دې هر خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله تعالی زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
استاذ نه هم نه کوم
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې موږ سره ملمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
Let the magic unfold.